واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رشوت اخیستلو په تور د خار جوړولو وزارت د وو چارواکو په ګډون د یاد وزارت د لسو کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکړی د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ویلی چې په نیول شو کسانو کې د خار جوړولو وزارت مالی او اداري لوی رئیس د تدارکاتو لوی رئیس او لستنه کارکونکو شامل دي په یاد کسانو تور دی چې د خار جوړولو وزارت په تړونو کې ملیونونه افغاني حف او ملکړې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرونی د فساد په تور د هرات ولایت د تور غونډې بندر د سلور چارواکو د نیولو خبر ورکو د وزارت په داسې محل د فساد په تور د یادو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي چې په دې ورستو کې لوی سانوالۍ د رشوت اخیستلو په تور د مشرانو جرګې درې غړي او د روغتیا وزارت د دریو تن کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت روانه میشت افغان چارواکو نو وختل چې د اداري فساد مخنیوي برخه کې حسي چټکې کړی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي چې د نوموړي تر مشرۍ لاندې حکومت په افغانستان کې د روانې شلکلنې جګړې ختمولو لپاره روان ډیپلوماټیک بهیر نه پا کلک ملاتړ کوي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه تر ټاکل کې دروست د لومړی ځل دی چې بایدن د افغانستان په اړه په ښکاره ډول خپل نظر څرګندوي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په خپلې وینا کې کرونا وایرس د پارس د اقلیم تړون روسیې چین او ځینو نورو مسایلو په اړه هم خبري وکړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن هم ویل دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه باید زر تر زره راټیټ شي د کابل ښار په شپږم درېم او څلورم امنیتي حوزه کې د ماین چاودلو لامل 15 تنه وجل شوی او 2 تنه نور ټپیان شوی دي د کابل د امنیه کمانډانی ویاند فردوس ویلي چې لومړی چاودنه نن سهار د شپږمې ناهي اړوند د دارالامان سیمه کې په یو کرولا موټر شوی ده نو موري زیاته کړي چې په دغه چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوی او په وینا یې روغتون ته انتقال شوی دي د امنیتي چارواکو په وینا دویمه چاودنه هم تر لومړی چاودنې څو دقیقې وروسته د کابل ښار د سلورمې ناهي اړوند په کارته پروان سیمه کې په یو کرولا موټر شوی ده د کابل د امنیه کمانډانۍ د ویاند معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې د وی خزي په ګډون دوه کسان وژل شوې د امریکا او هند پوځیانو د شنبه پورس په راجستان ایالت کې د ترګري په ضد یو لړګډ پوځي تمرینات کړی دي د معلوماتو لمخې د دغه تمریناتو موخه د دواړو پوځونو ترمنځ د همکارۍ و د بل شوې ده د تمریناتو په ترڅ کې پوځیانو د خفيفه او نیمه ثقيله وسلو او د ټانکونو د کارولو طریقې زده کړې دي د ترګري ضد تمریناتو په لړ کې معمولا پوځیان د استخباراتي معلوماتو پر اټولولو د ټپيانو او مړو په لګلو او د یو بل د وسلو په پویدو تمرکز کوي د امریکا حکومت د جمعې پورز بری د کرونا وایرس د مخنیوي په مخابه د ضرورت پرته د کاناډا او مکسیکو سره د امریکا پولې د مارچ میاشتې تر 28 مئی نیټې پورې وتړي کاناډا د محدودیتونو لکه مول سره زیاته لیولته نه لري او په دې ورستوي کې په سرحد کې د خلکو د معاینه کولو لپاره تازه تدابیر نیولې دي امریکا د جنوري په شپږ ویشتم نیټه د ټولو بهرنیو مسافرینو نو غوښتل چې په الوتکو کې د سفر په وخت د کرونا وایرس د ټیسټ منفی نتیجه د ځان سره ولري د سفارښتنه په هغه کسانو نه عملي کیږي چې د ځمکې لاري امریکا ته راځي په میامار کې رسنۍ وایي چې د پوځي کودتا دوه معترضین د شنبه په ورځ د پولیسو په ډزو کې وژل شوې دي په خدمت میامار په دویم ستر خار منډلیک کې رامنځته شوې ده چرته چې امنیتي مامورینو د اعتراض کوونکو په ضد اقدامات چټک کړي دي د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې دوی د یو شمېر هغه اروپایي ملکونو د جمنو هرکلی کوي چې غواړي د دې ادارې سره د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسینونو مرسته وکړي د دې موسسې عمومي رئیس وای چې د دې مرستې سره بده وکړې شي چې د نړۍ وروسته پاتې ملکونو ته وکسین ورسوي. د نوران دې د المان چانسلر انګلا مرکل ویلو چې تر څو ټول نړۍ ته د کرونا ضد وکسین ونرسي دا وبا موجود وي. د نړۍ د وستر وسنتي هوادونو په غونډه کې د خبرو په وخت فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون ویل چې اروپا او امریکا باید افریقایي ملکونو ته عاجل د کرونا ضد وکسین واستوي. د مسکو یوې محکمې د دولت مخالف مشر الکسی نیوالنی هغه درخواست رد کړې ده چې د غیر قانوني کړنو په تور ورته د 3 کلونو بند د سزا ختمولو غوښتنه شوې وه. نیوالنی چې د مسکو د حکومت مخالفه دی وایي چې دا د هغه خلاف یو سیاسي دسیسه ده. هغه د قاضي نه غوښتل دي چې باید د خوش کړي او د اروپا د بشر د حقوقو د محکمې د هغه فیصلې احترام وکړي چې په اساس په د لګیدلې تورونه به بنیاد دي. نیوالنی د جنوري په 18 نیټه نیول شوې ده. درنو اوریدونکو دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو د امریکا غږ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هرات کې د یو دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وروستیو څرګندونو ته په خبرګون کې نوموړی باغی بللې او په اړه د اجراتو غوښتنه کړې ده. مجیب الرحمن انصاری د جمعې په ورځ د هرات په یو جماعت کې خلکو ته د واس کول په محل د افغانستان له اوسنی نظام څخه ملاتړ کبیره ګناه وبلله. نور هم زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري.
د هرات د گزرګاه د جامع جمعات خطیب مجیب الرحمن انصاری د جمعې لمونځ وړاندې د واز کول په محل د افغانستان اوسنۍ نظام فاسد وباله او وی ویل دغه نظام څخه ملاتړ کول کبیره ګناه ده. لدغه نظام څخه ملاتړ کبیره ګناه ده. هر جنایت چې په دغه نظام کې کیږي، ته عسكر، ته پولیس، ته مامور، ته هغه کس چې د دې نظام لپاره کار کوي، په ټولو دغه جنایتو کې شریک یې. ته عالم چې دغه نظام تاییدوي، د يهود او نصارا د عالمانو لډلې یې. د افغانستان د اوسنی نظام په تړاو په هرات کې د دغه دینی عالم سرګندونې د افغان چارواکو خبرګون نه پاره ولیدي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب مجیب الرحمن انصاری باغی بللای او په اړه د اجراتو غوښتنه کړې.
اگر کسی بر ضد نظام
که څوک د نظام په ضد خلک تحریکوي، دلته پولیس او اردو یاد شوي و. موږ هغه د باغی په حیث ګڼو او باید ور باندې اجراءات وشي. او زه غواړم چې بیا هم دلته مولوي انصاری ته سرګند پیغام ورکړل شي چې که پیغام یې د دین او اسلام په چوکاټ کې دی، باید له عالمانو سره ور باندې همغږي وکړي چې سرګندونې په بشپړ ډول د هغه خلاف دي. او که کومه استخباراتي مسله وي، ځکه چې په لویدیځ زون کې د سیمه استخبارات هم فعال دي، که داسې کوم څه وي نو ملي امنیت ته دنده سپارل شوې چې یو ځل یې وسیلي د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د مولوي حبیب الرحمن انصاری سرګندونو ته په غبرګون کې وویل کانو موړې د نظام ضد سرګندونو ته دوام ورکړي په وړاندې به اقدام وشي.
کسه کې باز فراتر از تمام
څوک چې لټولو ارزښتونو پورته خبري وکړي او یو ډیر مشروع حکومت په دې ډول چیلنج کړي چې ویلي دي ټول هغه کسان چې په دې حکومت کې دنده لري سمکار نه کوي او باید دندې پرېږدي. دا نو داسې یو حالت دی چې له قانون څخه پورته ګام اخلي او که هم داسې دوام وکړي نو یو تصمیم به بیا ونیول شي.
اگر ادامه ازي بشه باز یو تصمیم گرفته خواهد شد.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه دینی عالم سرګندونې له سختو انتقادونو سره مخ شوې دي. مدني فعال حسن حکیمی وایي چې دا ډول سرګندونې او د حکومت د خلکو مسؤلیت له ګواښ سره مخ کوي او دغه هیواد کې د نویو افراطي ډلو د زیږېدو لامل کیږي. مولوی انصاری د دې نظام د سیوري لاندې ژوند کوي لټولو امکانات څخه استفاده کوي خو د دې پر ځای چې د خلکو او نظام ملاتړ وي لا دین او منبر څخه د خلکو او نظام په ضد استفاده کوي او دا د افغانستان د میلیونونو وګړو په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو سپکاوی دی چې د خپل ژوند په بیه د هیواد په خدمت او زما او د مولوی انصاری د امنیت په ساتنې بوخت دي. د هرات والی سید وحید الله قطالی مولوی حبیب الرحمن انصاری د ټولنیز نظم د ګډوډولو لپاره د بهرنیو کړیو د غښتنو په عملی کولو کې تورنوي او وای افغان چارواکي به د نوموړي په دغو سرګندونو سترګې پټې نه کړي. مولوی حبیب الرحمن انصاری تر اوسه د خپلو سرګندونو په تړاو سپیناوی نه دی ورکړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس احمد نادر نادری وایي چې دغه کمیسون لاره په تیرو درو کلونو کې له اتیا زرو څخه زیات ملکي مامورین مقرر سوي دي. شغلی نادری وایي چې د لوړ رتبه مامورینو په ګمارلو کې تر ډیره د واسطې مخه نیول سوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په راپورټ کې واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواکه کمیسیون رئیس نادر نادری وایي چې د افغانستان خلک دغه کمیسیون څخه په شفاف او عادلانه ډول په ملکی اداره کې د مامورینو ګمارل غواړي. ښاغلی نادری د شنبې په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د افغانستان په ملکی اداره کې د اداري اصلاحاتو برخه کې د ملکی خدمتونو د کمیسیون له لارې د مامورینو د ګمارلو د بهیر په باب معلومات ورکړل او ویل چې دغه کمیسیون په تیرو درې کلونو کې لا تیزرو څخه زیات مامورین د آزاد رقابت او په شفاف ډول ګمارلی دي.
در سه تعینات آنچه انجام شده در سال
په 1999 مالی کال کې چې کوم څه تر سره شوی موږ د ملکی خدمتونو 1515 بستونو ته د آزاد رقابت لپاره په ټول هیواد کې کارکونکو ګمارلی دي.
سره کشور
خاغلی نظری ویل چې اوس مهال په افغانستان کې اتیا پیصدم د ملکی اداري مامورین له سلویخ کالو څخه عمر لري. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون د حکومت په کی اداره کې د آزاد رقابت لري لور پوری مامورین ګماري. خود دریم سلورم پنځم شپږم اوم او اتم بس مامورین په مسکیم ډول د ادارو د رئیسانو او لور پورو چارواکو لخوا ګمارل کیږي. اکثره پولیسو کې دغه سی بستون ته منتظر نوماندان پر دغه بستونو د مامورینو په ګمارلو کې د فساد په اړه اندېښنې ښیي. نادر نادری هم وایي چې دغه سی اندېښنې لري.
دوی د دې څخه شکایت لري چې په دغه بستونو کې په دغه استخدامو کې چې په ولایتو کې کیږي په دریم او سلورم او تخصصي بستونو چې شپږم اوم بستونه دي په دې کې مداخله کیږي او هغه شفافیت چې په کار ده هغه نه موږ هم ورڅخه نگران او د دغه نگرانی د رفع کولو په خاطر کمیسیون دا تصمیمی ونیوله چې په ټولو ولایاتو کې د کمپیوټري امتحانونو مرکز ایجاد او افتتاح شي.
ښاغلی نظری ویل چې دغه شکایتونو د رفع کولو لپاره تر اوسه په ترکی کمپیوټری مرکزونه پرانیستل شوی او ټاکل شوی در روان 1300 لمریز کال پوګدو کې به دا مرکزونه په نورو ولایتونو کې هم پرانیستل شي. هغه دغه مرکزونه جوړېدو وروسته د مامورینو په ګمار کې د دولتي ادارو چارواکو مداخله امکانات خورا زیات کم شوی دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې د نورو کارونو سربیره دا کمیسیون په دولتي ادارو کې د مامورینو د ګمارلو او هم د مامورینو سره د لوړ رتبه چارواکو د چلند په اړه د شکایتونو د ارزولو یو بورډ لري. چې په تیر یو لس میاشتو کې دغه بورډ ته 10000 وسوال سلویخ شکایتونه رسیدلي چې د 15000 440 شکایتونو په اړه د اړوند ادارو چارواکو او مامورین سره مرکې شوي او شکایتونو ته د حل لارې موندل شوي دي. همداشان دغه کمیسیون د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د جوړ شوي کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو لپاره د یو پروسې له لارې 15 تنو نمونه جمهوریت ته سپارلي. بیا له دغه شمیر څخه د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون لپاره کمشنران تکلی خوص د افغانستان د شفافیت د سر د اداري چارواکي ادا کوي چې د پاسار سره د مبارزي د کمیسیون جوړیدل نمایشي بڼه لرله او دغه کمیسیون تیر کال د افغانستان په باب د جنیو د کانفرنس د جوړیدو پر مهال حکومت نړیوال ټولنې ته د پاسار سره د مبارزي د ژمنی سرګندول لپاره جوړ کړو. د افغانستان د شفافیت د سر د اداري چارواکو د دغه کمیسیون مسؤلیت تر پختنې راوسته. د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون په 2001 میلادي کال کې د بند تړون لمخې د افغان حکومت په تشکیلات
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په بغلان کې په دوو بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا پر امنیتي پوستو په برید کې چارواکي د لسو تنو وسله والو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکي وایي چې د طالبانو په سیمه کې د مهماتو یوه ډیپو هم پیدا کړې ده. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
تیره شپه وسله والو طالبانو د مرکزي بغلان او دهنې غوري سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي، چې په نتیجه کې امنیتي مسؤلین د لستنو طالب وسلوالو د وجل کېدو او د وطن نورو د ټپی کېدو ادعا کوي. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت وایي چې د تیر شپې په جګړه کې د مرکزی بغلان په 12 سرک کې پر امنیتي پوسټو طالبانو برید کړو چې دوه تنه وسلوال طالبان پکې وجل شوي او څلور تنه نورې ټپین شوي دي. هغه وایي چې په دغه جګړه کې یو تن پولیس هم وجل شوی دی. بشارت زیاتوی چې د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې هم وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د امنیتي ځواکونو په دفاعي جګړه کې 8 تنه وسلوال طالبان وجل شوي او 3 تنه نورې ټپین شوي دي.
در ولسوالۍ دهنه غوري 8 نفر از مخالفین دولت کشته شدند و 3 نفر هم زخمی و یک دیپوی مهماتشان نیز تخریب شده. در جمله کشته شدگی‌ها 2 نفر سرگروپانشان نیز شامل میباشد.
نوموړی وایي چې په دهنه غوري سیمه کې د وسلوالو طالبانو د مهماتو یو ډیپو هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی. بشارت وایي چې په وژل شوو طالبانو کې 2 تنه طالب قماندانان هم شامل دي. د بغلان د والی مرستیال ذبیح الله احساس وایي چې په بیلابیلو جګړو کې مخالفینو ته تلفات اوختي.
دانه غوري او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې له وسلوالو مخالفینو سره په بیلابیلو نښتو کې وسلوال مخالفین وژل شوي دي او همدارس په وژل شوو کې دوه سر ګروپان هم شامل دي. او همدارس په دانه غوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د مهماتو یو ډیپو هم لمنځه وړل شوی دی او له دغه ځای نه ډېر بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوي دي.
طالبانو تر اوسه په بغلان کې د جګړو او هغوی ته د راوختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان د چشمه شیر او جری خشک سیمو کې پر لوی لارو د طالبانو لخوا پر جوړو شوو چک پوینټونو هم کله کله د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات کیږي. په دغو چک پوینټونو کې طالب وسلوال له لوی لاریو څخه د ګمرک په نامه پیسې اخلي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې څه باندې 3 میلیونه او 600 زره د شهیدانو کورنۍ او معلولین له دوی سره ثبت دي چې دوی د دغو وګړو د امتیازاتو لپاره د وثیقو او اسنادو د څېړلو یوه پروسه پیل کړې ده ترڅو دغو کورنیو ته په شفافه توګه خپل امتیازات ورکړل شي. خو د معلولیت لرونکو وګړو یو شمېر ټولنې له دولته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازي په راپورټ کې واوري.
د شهیدانو د کورنیو او معلولیت لرونکو وګړو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی په ولایتونو او کابل کې د شهیدانو او معلولینو د اسناد او وثیقو د څېړلو پروسه په لاره اچولې ده ترڅو د شهیدانو له کورنیو او معلولیت لرونکو وګړو سره په شفافه توګه مرسته وشي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر حمید الله فاروقی د شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې په 99 کال کې د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ ویو شمیر اسناد څېړل شوی او دا لړۍ په 14 کال کې پای ته ورسیږي.
اسناد او وثائق رد شده 32533
رد شوی اسناد او وثیقی 2503 دیشتی، تایید شوی اسناد 1015 سیرل شوی اسناد 1408 او هغه اسناد چې تر اوسه سیرل شوی ندی شمیری 1318 تر رسیگی
و وثائق بررسی نشده 186317 وثیقه است.
یاد وزارت وایي چې دا محل دوی سره په ټوله کې 3,600,015 د شهیدانو کورنۍ او معلولیت لرونکي وګړي ثبتي چې له دې شمېر څخه 165,791 معلولیت لرونکي وګړي او 213,000 نور د شهیدانو کورنۍ دي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کلي کټګوري معلولینو ته هر کال 6000 او د قسمي کټګوري معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کیږي. په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو د سرتاسري شورا مشر مسعود صافی امریکا ته وویل چې لا هم معلولیت لرونکو وګړي او د شهیدانو کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ دي او دولت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د شهیدانو د پاتې ورثو کورنۍ د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د دوی هم قانوني حقوق چاره عبارت له حقوق معاشات چې ورکول کیږي په خپل وخت او زمان نه ورکول کیږي او نه ورته رسیږي. همدارنګه د دوی په دولتي ادارو کې دوی منډه چې په قانون کې راغلي ده دا هم نه ورکول کیږي او د قانون پر وړاندې غټ خنډونه ایجاد کړي. د خپل حق خپل حقوق په خپل وخت کې نه دي اجرا شوي او په دولتي ادارو کې ورته ونډه ورکول شوې ده. دوی هم له کاري فرصتونو محروم دي لکه معلولیت لرونکي وګړي چې محروم دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت له دې وړاندې ویلي و چې د جګړو له کبله هر کال په متوسطه توګه 2000 معلولین او 6000 شهیدان ثبتوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې متحده ایالات د ایران په باب له خپلو اروپایي انډیوالانو سره د بحثونو وروسته له ایران سره د ډیپلوماتیکي مذاکراتو پیل کولو ته ورنږدې سوی وي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د خپلو ژمنو احترام وکړي. له قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ایډوارد ایرانیان د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
ایرانی مطبوعاتو پرون د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو او د پی 15 جمعیو په ډله کې شاملو اروپایي انډیوالانو لخوا د ایران په اړه د یو لړ مقدماتي اقداماتو رپورټونه خپاره کړي دي. د پی 15 جمعیو په ډله کې د متحده ایالاتو په شمول هغه هیوادونه شامل دي چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اټومي توافقنامه لاسلیک کړې وه. دغه ډلې پر ایران باندې غږ کړی دی چې د توافقنامې له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د هغو بندیزونو د لرې کولو په شمول چې په 2013 میلادي کال کې د بخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر پر ایران باندې له سره لګول شوی د ایران په مقابل کې د خپلې پالیسۍ د بدلولو ژمنه کړې. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه ولیکل چې متحده ایالات باید د نوموړو په وینا په سمدستي او غیر مشروط ډول ټول هغه بندیزونه لرې کړي چې پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په خلاف باندې لګولي وو. ظریف ولیکل که متحده ایالاتو عملاً په دې ارتباط اقدام وکړي نو ایران به هم له خپلو هغو اقداماتو نه راوګرځي چې د اټومي پروګرام د پراخولو او د یورانیمو د غني کولو په خاطر کړي وو. کاغلی ظریف په دې اړه ویل
اروپایی ها باید این رو توجه داشته باشن که فشار با ایران کار نمیکنه.
نوموړی وایي چې د امریکا متحده ایالات اوس په دې خبره باندې ښه پوه شوي دي چې د ایران په خلاف د مطلق فشار اچولو پالیسی ناکامه شوي او اروپایان باید هم دا حقیقت درک کړي چې د ایران په ضد له فشار نه د کار اخستلو پالیسی هیڅکله کار نه ورکوي. که متحده ایالاتو د 2015 میلادي کال توافقنامې ته رجوع وکړه نو موږ به هم بیرته ورستانه شو. خو د جرمني د بهرنی چارو وزیر هیکو ماس چې د بریتانیا او فرانسې د بهرنی چارو وزیرانو سره یو ځای په پاریس کې د غونډې لپاره راغلو ایران ته خبرداري ورکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ته د لا زیات نقصان رسول نه ډډه وکړي. هر څه چې تر اوسه پوری کړي دي د دېنه سیوا دي نور څه داسې اقدامات نه کوي چې پر دغه موافقه باندې د عمل کولو مشکله پروسه لا ستونزمن شي. نوموړي ویل چې د ایران په منفي اقداماتو کې د ایراني مدغنی کول او د پروسې ګړندي کول او د خپلو اټومي بټیو لمائنې نه د نړیوال اټومي انرژي د مفتشانو منې کول شامل دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د جرمني د بهرنی چارو د وزیر د سرګندونو په جواب کې د ټویټر پر پاڼه ولیکل ټول مهمه خبره بدای چې څنګه به ممکن وي چې د پی 15 جمع یو ډله د یو نظر تر شا متحد شي. د خطیب زاده په وینا په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره د مذاکرات او اتاق نه وتله د اتاق د الوزولو او تواکولو هڅې هم وکړه. د ایران پخوانی جمهور رئیس ابوالحسن بنی صدر چې دا وخت په جلاوطنۍ کې په پاریس کې ژوند کوي له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې د ایران او د P15+1 د ډلې د هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په باب مذاکرات بیرته پیل شي، باید چې په دوه نورو توافق نامو باندې هم بحث وشي، چې یوه یې د ایران د بالیستیکي توغندو د پروګرام د پراخولو پورې او بله یې په سیمه کې د ایران د رول او نقش په اړه ده. د بنی صدر په وینا ایران اوس په یو کمزوري موقف کې واقع دی. د ایران د استخباراتو وزیر څه موده مخکې خبرداری ورکړی و که لویدیځ قدرتونه ایران په شکې په شان په کونج کې را ایسار کړي، نو ایران به اټومي وسلې تیارې کړي. خو زما په فکر دغه پیشکه اصلا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته اشاره کوي چې د خپلو غیر معقولو پالیسیو په وجه یې ځان په ګوښه کې را ګیر کړ. آیت الله خامنائی په یوه تلویزیونی وینا کې وویل: خامنائی وایي چې متحده ایالاتو توخام ډېرې ژمنې کړې وې خو په یوه باندې هم عمل ونه کړ، نو ځکه ایران دا ځلې یوازې د خولې په خبرو باندې باور نه کوي، عملي اقدامات ته ګوري او هماغه شان به ورسره تعامل کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا غږ سره مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو د سختو پښتنو نه چې د جو بایدن اداره ورسره مخامخ ده، هغه دا ده چې څرنګه د وینزولا د مدارو غیر قانوني حکومت او د بشري ستونزو سره چل چلند وکړي، چې د نیکولاس مدارو او د ده د ډلې اداري فساد او ځپلې سبب شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس ویلي د بایدن هاریس د ادارې مهم هدف دا ده چې د جمهوري ریاست او پارلمان د عادلانه او آزادو انتخاباتو له لارې په وینزویلا کې د سوله ییز ډیموکراتیک انتقال ملاتړ کوي او د وینزویلا د خلکو سره مرسته کوي چې خپل ژوند برابر کړي او هیواد آباد کړي. وینزویلایان د ډیموکراسۍ او د داسې حکومت حق لري چې په دغه نیمه کوره کې هر څوک لري چې پرمختګ ورکړي او دفاع وکړي. د هغه درد درکاوه چې په وینزویلا کې وسانه ستونزه او د وینزویلا په خلکو او د دوی په کورنۍ باندې تحمل شوې ده. مدارو بیا یو ډیکټاتور دی. د د زپلو اداري فساد او بد اداري و ډیره ناوړه بشري ستونزه منځته راوړې ده چې دغه نیمې کورې لیدلې ده. نطاق پرایس څرګنده کړه چې د وینزویلا سره په چل چلند کې د بایدن اداره به څلور اساسي اصول تعقیب کړي. لومړی د ورلډ او مستحق وینزویلایانو په حیث غوره کېږي. وینزویلا د موقتی ژغورل شوی موقف لپاره ده. دوهم نمبر د بین المللي انډوالانو سره په ګډه د میلیونو وینزویلایانو د بشري اندېښنو غم خوړل دي. دریم نمبر د رژیم هغه چارواکي او د دوی ملګري دي چې په اداري فساد او د بشري حقوقونو په سرغړونه کې دخیل وي. او څلورم نمبر د وینزویلایانو لپاره د سوله ییز باثباته ډیموکراتیک راتلونکي سره مرسته کول او منځته راوړل دي، او داسې رژیم منځته راشي چې په آزادو او عادلانه انتخاباتو او د اوږدې مودې په اقتصادي پرمختګ دواړو ولاړ وي. نطاق پرایس نو ویلې په دې کې شک نشته ده چې نیکولاس مادورو یو ډیکټاتور دی او زه تکړه د توقع نه لري چې دغه اداره به په مستقیمه توګه د مدرو سره بوخته شي. دوی ویل د دې په ځای به امریکا د متحدینو او انډوالانو له لارې کار کوي. موږ به په سیمه کې د خپلو انډوالانو سره دغه کار کوو. موږ به دغه کار د خپلو اروپایي انډوالانو او متحدینو سره کوو. موږ به دغه کار د امریکایي دولتونو د سازمان یا او ای اس سره کوو. موږ به دغه کار د لیما د ډلې له لارې کوو. موږ به دغه کار د یو شمېر فورمونو له لارې کوو چې شریک هدفونه د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو په باره کې لري، او په وینزویلا کې دغه فاسد دیکتاتورشپ ته خاتمه ورکول دي. نطاق پرایس ویلې امریکا په وینزویلا کې د وروستي ډیموکراتیکې موسسې په حیث د 2015 کال ملي اسمبله په رسمیت پیژني او د دې سره موافقه کوي چې دغه کس ملي اسمبله انتخاب کړي دی، یعنی جوان ګوادو به د وینزولا موقت جمهور رئیس وي.
د امریکا جاغ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جاغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ. Thank you.